یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم دا ساتی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری السلام علیکم وړاندې به واورئ چې د کانګرس یو شمېر غړیو هڅې پیل کړي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واکه لرې کړي. د جمهور رئیس ټرمپ د واک تر دوو اونیو لږه موده پاتې ده. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. د افغانستان په اړه هم ګڼ مطالب لرو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې کړي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې درې سرحدي ځواکونه او شپږ وسلوال طالبان په جګړه کې وژل شوي او د روغتیا د نړیوال سازمان یو مشر وایي هغو هیوادونو ته چې خلک یې بېوزلې دي د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت کې پیل شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاره کې چې نن خبره شوه ویلي په دې کتنه کې چې تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست سفیر هم حاضر وو او د سولې د بهیر د وروستیو پرمختګونو او ستونزو په اړه بحث پکې وشو. په خبر پانه کې راغلي دي چې اتمر او خلیلزاد د سولې د روان بهیر د بریا لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو له دوهمې مرحلې څخه د نړیوالو د ملاتړ پر زیاتېدو هم بحث وکړ. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې درې تنه سرحدي ځواکونه او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندوز والي عبدالستار میرزاکوال نن جمعه د مرغومي په 19 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د شمسکول په سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر پوځي قرارګاه برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال طالبان ووژل شول.
د جګړې په نتیجه کې دښمن ته زیات تلفات اوښتي. د شپږو نه تر نو پورې شهیدان لري، همدومره زخمیان. موږ متاسفانه شهید لرو او دا شهیدان تعداد یې تر درې کسو او دوه زخمیان لرو. جګړه په یوه نیمه بجه پای ته رسېدلې ده. کومکي کتاب ته رسېدلې دي او بیز کې اوس جابجای دي.
په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی بیا وایي چې په دې برید کې 15 تنه سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي وایي د امام صاحب ولسوالۍ د چلکپه په سیمه کې د طالبانو په دې برید کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د جاسوسۍ په تور د یو شمیر چینایي وګړو د ایستلو د راپورونو په اړه بې خبري ښودلې. د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې د چینایي جاسوسانو د یوې شبکې د نیولو خبره تایید کړه، خو د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. اژانس د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور په حواله لیکي چې په دسمبر میاشت کې د چین د استخباراتو لږ تر لږه لس غړي په کابل کې ونیول شول او وروسته له دې چې حکومت عفو ورته وکړه له افغانستانه وایستل شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چون ینګ پرون پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د راپور په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه معلومات نه لري. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر هغه تاوتریخوالی وغنده چې د چهارشنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ د یو شمېر کسانو د یرغل پر مهال پیښ شو. ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره دا تایید کړه چې جو بایډن به د امریکا نوی ولسمشر وي. ښاغلی ټرمپ تېره شپه په یوه ویډیویي پیغام کې وویل نوې اداره به د جنوري پر 20 لوړه وکړي او زیاته یې کړه چې اوس د ده تمرکز د نظم پر راوستو او په منظم ډول د قدرت د انتقال پر یقیني کولو دی. دا د ټرمپ په خوانی دریس کې ښکاره بدلون ښیي. ټرمپ له دې مخکې ټینګار کاوه چې د ولسمشر انتخابات د ګټلي او د اسنادو له وړاندې کولو پرته ادعا کوله چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO یو مشر وایي هغه هیوادونو ته چې خلک یې بې وزلي دي د کورونا ضد واکسین رسول به روانه میاشت پیل شي. د دې سازمان د خوندیتوب او واکسیناسیون د برخې مشرې کیټ او براین دا اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو له کبله وضعیت کړکېچن بللی. دغه وایرس چې په خلکو کې په چټکۍ سره خپرېږي لومړی په اروپا کې وموندل شو او وروسته د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته هم خپور شو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 80 میلیونو ته رسیدلی او په دې وایرس د مړو شمیر له 1,890,000 زیات دی. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې یو جګ پړی چارواکی وایي دای ډاډه نه دی چې په توکیو کې د اولمپیک ځنډېدلې لوبې به په شپږو میاشتو کې ترسره شي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د مشرتابه شورا غړي کاناډایی ریچارډ پاونډ ویلي په شپږو میاشتو کې د دې لوبو د ترسره کېدو په اړه ډاډه نه دی ځکه کورونا وایرس د سرایت په حال کې دی. ښاغلی پاونډ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د جاپان صدراعظم یوشی هیدی سوگا پرون پنجشنبه د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په توکیو او شاوخوا سیمو کې بیړنی حالت اعلان کړ. د اولمپیک لوبې په 2020 کال کې په پام کې وي خو په جاپان او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله وځنډېدې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپتو له شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر ترامپ لواکه د لری کېدو یا استهزاء په اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په پکتیا کې د سلګونو محلي پولیسو چې تشکیلات یې لغوه شوي دي معاشونه ځنډیدلې.
هغه کسان چې د هغوی معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې شوي وو هغه ټول اجرا کیږي.
په کونړ کې د ښځو د امن کورونه نشته او یو شمېر میرمن و ازادي راډیو ته شکایتونه کړي.
څخر مې وایي خواښې مې وایي دا مېړه مې په خپل وایي نو زما بیخي نور جون نه تیریږي.
روختیا د شمنشمنی پروګرام کې د کورونا وبا پر مهال د سپورت پر اهمیت بحث لرو. په داسې حال کې چې د ترامپ د ولسمشرۍ د دورې یوازې 12 ورځې پاتې دي د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په همدې موده کې له واکه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی له مرستیال ولسمشر او د کابینې له غړیو غوښتي چې د هغه صلاحیت پر حساس چې د هغه صلاحیت پر اساس چې د امریکا اساسي قانون ورکړی ترامپ له واکه ګوښه کړي او ګنې دوی به هڅه وکړي چې ولسمشر استهزاء کړي. خو ترامپ په یو خبره کړې ویډیو کې د پخلاینې ژغ کړی دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهم ځل استهزاء او له واکه د فوري لري کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره په یو وخت ډونالد ترامپ پرون مازدیګر یو ویډیو د ټویټر له لارې خپره کړه او په هغې کې بېله دې چې د جو بایډن نوم واخلي وویل نوی حکومت به د جنوري په 20 کار پیل کړي. یوه ورځ وروسته له دې چې د ترامپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالي کار واخیست، د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراز په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنجشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15مې مادې په استناد د ولسمشر ترامپ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د وسلواله بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراز وویل که د ولسمشر مرستیال او کابینه د اساسي قانون 15مه ماده عملی نکړي شای کانګرس استهزاء پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرستیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلې خوا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې له غړیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس څخه غوښتي د اساسي قانون د 15مې مادې په تطبیقولو ډونالد ترامپ له واکه لرې کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پینس نه غواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی، خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستیال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپلې دندې اجرا نه کړی شي مرستیال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالد ترامپ په خپره کړې ویډیو کې ویلي نوی حکومت به د جنوري په 20مه نېټه لوړه وکړي، اوس زما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بې ستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایښودو او پخلاینې اړتیا ده. د ټرمپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوي چې د امریکا د نومبر د درېیمې نېټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ترامپ ویلی چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حملې په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په 20 ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. د دې وزارت چارواکي وایي په دې عملیاتو کې د طالبانو تر څنګ ګڼ شمېر نورو وسلوالو ته مرجوب لا اوښتی ده، خو طالبان بیا دا ادعاوې ردوي. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې چې په ژوندۍ بڼه راسره دی، مهرباني وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت نن ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په 20 ولایتونو کې دي ګند عملیات ترسره کړي چې د عملیاتو په ترڅ کې ګند شمېر طالب چار طالب وسلوالو ته او همدارس نورو ترهګرو یا نورو وسلوالو ډلو ته مرګ ژوبل اړولي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه عملیات کې چې په 20 ولایتونو کې ترسره شوی دي، چې په دې ولایتونو کې ننګرهار، لغمان، نورستان، کونړ، تخار، بدخشان، کندوز، هلمند، کندهار، دا هغه ولایتونه دي چې په دې ولایتونو کې دوی عملیات ترسره کړي او د عملیاتو په ترڅ کې ګڼ شمېر درنې سپکې وسلې ورسره لسګونه حلقه ماینونه یې هم دوی کشف کړي دي. خو دغه ټولو ادعاو ته بیا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ته وایي چې یعنې دغه ادعاوې رد کړي دي او وایي چې دوی دومره شمېر چې دوی په دومره شمېر باندې تلفات یا دومره شمېر باندې دوی هغه مرغوب له نه در وخته.
مننه. د افغانستان و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ختیځ، شمال ختیځ او جنوب لویدیځ حوزې کې عملیات ترسره کړي دي او طالبانو ته مرجوب لاړولې ده. د امنیت په اړه یو بل مطلب راخلو. په پکتیا کې د سلګونو سیمه ییزو پولیسو چې تشکیلات لغوه شوي دي معاشونه له تیرو څو میاشتو راهیسې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي کورنۍ له ستونزو سره مخامخ دي او که یې شغ ونه اورېدل شي په ډله ییز ډول به د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو لپاره د امنیت قمندانۍ دروازې وتړي. نور حال زموږ د همکار پورا پور کې.
په پکتیا کې یو شمېر هغه پولیس چې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له کلونو راهیسې دندې ترسره کړي وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې یې معاشونه ورک دي. د دوی له منځه د پکتیا د اریوب ځای ولسوالۍ د منتظره قطې سر ګروپ حمیدالله ځواکمن ځاځي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په نظامي دنده مصروف دی، خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې یې معاش نه دی ترلاسه کړی.
موږ سره چارواکې کېږي، مشینه مناوله کېږي، کله راته وایي سیستم نه وتلی، کله راته وایي چې تاسې پرخال د وظیفې نه خیالي اسکاري مجبوره دي چې نظامیان سرتیري د دولت نظره تور شي، دولت خوښې کړي ځکه ورسره چلوالې کېږي. په مینو خېږي، وظیفې کوي، پیرې کوي، دښمن ته سیناب مرمۍ ته نیولې دی.
ښاغلی ځواکمن وایي د پکتیا امنیه قومندانۍ د مشاتو کارونه نن او سبا ته ځنډوي او په همدې پلمه یې یو شمېر داسې پولیس هم له سیستم ایستلي چې له تېرې یوې لسیزې راهیسې په نظامي لیکو کې دندې ترسره کوي. شیرک د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې یولس کاله دنده ترسره کړې، خو وایي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د معاش درک ورک دی.
یولس کاله وظیفه مو کړې ده، د شپږ میاشتې کې مو وشونه ورک دي، به هیڅوک مو غم نه کوي. به فال د وظیفې یو اوسه دغه د سوله ته نه اوسو په پیرې کې.
کمال بیا د اریوب ځای ولسوالۍ د ډاک په نوم د پوستې سر ګروپ دی. دی وایي په سختو شرایطو کې دندې ترسره کوي، خو په میاشتو میاشتو د ده او یو شمېر سرتیرو د معاشاتو او امتیازاتو درک نشته. دوی وایي که چارواکي یې په لنډ وخت کې ستونزه حل نه کړي، په ډله ییز ډول به دندې پرېږدي او د امنیه قومندانۍ د دروازې مخې ته به خپل غږ پورته کړي. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان لطف الله کامران ازادي رادیو سره په خبرو کې د مشاتو د نو ورکړې ځنډ د اداري او تخنیکی چارو د مراحل تر سره کېدل بولی. دی وایي هیڅ سرتیری به له مشاتو پاتې نشي او له سیستم پاتې سرتیری به هم لومړی په سیستم کې ثبت او بیا له امتیازاتو برخمن شي.
کومه نیمګړتیا هغه د سیستم نه قبلوي، هغه دغه پروسه چې دوی په ساحه کې و چې تګ راتګ کول تر دغه وخته پورې هغه پروسه ختم سوالانو دی سیستم ته پورته نسو. هغه کسان چې دی غوی معاشونه د محلي پولیسو په دوران کې پاتې سوی هغه ټول اجرا کیږي.
د پکتیا د امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې شاوخوا 1500 سیمه ییز پولیس په دندو بوخت و چې د محلي سیمه ییز اردو او ملي پولیسو لیکو ته د انتقال چارې روانې دي او په 2018 میلادي کال کې به د سیمه ییز اردو تر نوم لاندې د دفاع وزارت په چوکاټ کې خپلې دندې ترسره کوي.
د پکتیا د سیمه ییزو پولیسو تشکیلات لغوه شوي دي. په دغه ولایت کې تقریبا 1500 سیمه ییز پولیس وو او چارواکي وایي چې د دغو پولیسو یو شمېر به پوز ته جذب کړي، خو د دغو پولیسو سلګونه کسان دا شکایت لري چې له څو میاشتو راهیسې د دوی پخواني ځنډېدلي معاشونه نه دي ورکړل شوي. امنیه قمانداني ژمنه کوي چې دا معاشونه به ورکړي، خو کله دا به بیا معلومه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 0.15 نیولې شي. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. په ازادي راډیو ډاٹ کام کې چې د ازادي راډیو ویب پاڼه ته ورشي، تاسو د هغو راپورونو متن وسلی شئ چې د ازادي راډیو لاري خبري شي. همدارس د هغو خبرونو متن هلته تاسو وسلی شئ چې د ازادي راډیو لاري خبري شي او کوم مرکې چې ازادي راډیو خبروي دا هلته بیا هم تاسو اوریدلی شئ. د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې. په کونړ کې ښځینه فعالانی او د ښځو د چارو ریاست وایي د امن کور نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دوی په خبره چې کومه ښځه د کورنۍ زور زیاتي له امله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
خر می وایي، خواخ می وایي، دا میړه می پخپل وایي.
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم ښودلی شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا 15 کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواښې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله، ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې 10 روپۍ راکړه، 10 روپۍ چې زما بچو له چی نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پېدسې ظلم او زیاتېږه. سخر مې وایي، خواښې مې وایي، دا میړه مې پخپله وایي.
یاد میرمن درې ماشومان لري او شپږ کاله وړاندې په بدل کې ورکړل شوی، خو د هغه په خبره په یادو شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې، خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې، بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځله خو چې راغلم، یو ورځې راندې شلو ورځو بزوی سار کلی و، یو ځله هغه راغلم، بیا چې درې دوه میاشتې مې د بزوی وشله، بیا رانه بیا ایسار کړم، بیا دا لس کرت نه به زما ډېره شوي. چې اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه ته خلاصه شي، او چې بې ته خلاصون نکي او دغه نکي څه رقم چې زما د بدلي عمر دی، جامې چپلې یخ بشانه عمر غواړم.
هغې سره دا ویره هم شته که ورسره کیدونکې زور زیاته همداسې دوام وکړي، نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنګ وشي. مدني فعاله محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیاتي سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشټوالي له کبله شکایت نشي کولی.
ولاغي په زیاده دي چې دلته راشي ستونزې حل شي، بیرته چې کورونه ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کیږي. ځکه زمونږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې هغه ته تاسو ولې داسې یو دولت اورګان ته راځي شوېسته.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړیستل کیږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچی کومه ښځه په کور کې د شته ناخوالو په تنګ شوه او د خزو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله، خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني ښځو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره یې ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ دپاره یو ځای مشخص شو چې کمیسون ورته تایید شو. د کمیسون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلی دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې ښځینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
کریسچن ساینس مانیټور ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې دا پوښتنه کړې، ناټو د افغانستان له شل کلنې جګړې څه زده کړي؟ په دې مطلب کې راغلی دی چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن له لومړیو مهمو کارونو څخه به یو دا وي چې د افغانستان په مسله کې د پرمختګ د لارې لټه وکړي ترڅو د ناټو د ماموریت لپاره د لارې یوه پراخه نقشه مشخصه شي. په دې لیکنه کې وړاندې راغلی دی چې نور د طالبانو ډله او د القاعده شبکه د امریکا د امنیتي ګواښونو د لس په سر کې ځای نه لري، او ناټو هم پرې باور ده چې تر دې ستر ګواښونه شته چې د همدې لپاره تر 2030 کال پورې د خپلې ستراتیژۍ په نوي راپور کې یوازې شپږ ځایه د افغانستان نوم یاد کړی دی. ناټو به راتلونکې میاشت یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې پر خپل پوځي حضور خبرې وکړي چې دې ماموریت ته دوام ورکړي که یې پای ته ورسوي. د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ ویلي دي چې هر راز پرېکړه به سخته وي او خطرونه به هم ورسره مله وي. ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل ستونزې شته، یو ډول مبهم حالت دی، خو پرته له څه شکه چې د افغانستان د لانجې د سوله ییز حل لپاره د سولې خبرې یوازینۍ لاره ده. د کریسچن ساینس مانیټور په باور د افغانستان جګړه داسې ماموریت دی چې یو وخت د ناټو بریا او ناکامي ورسره تړلې تصور کېده، او د دې جګړې په لومړیو کې چې ناټو پکې داخله شوه له سړې جګړې وروسته دې ماموریت ته ځینو د ناټو د بیا راژوندي کېدو په سترګه کتل. ورځپاڼه بیا لیکي اوس چې ناټو د راتلونکي لسیزې لپاره ځان چمتو کوي، له هغو تجربو چې په افغانستان کې ترلاسه کړي دي د هغو په مرسته به د شته ګواښونو مخه نیسي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپله انټرنیټ پاڼه کې په افغانستان کې پر خبریالانو د بریدونو مسله راخیستې ده، او له افغان حکومت یې غوښتي دي چې په جدي ډول د دې بریدونو مخنیوی وکړي. په دې لیکنه کې په 2021 کال کې په غور کې د غور ژغ راډیو د مسؤول مدیر بسم الله عادل ایماق د وژلو پیښې ته اشاره شوې ده، او افغانستان د رسنیو لپاره د نړۍ یو خونړی هیواد بللی دی. ایماق تېره اونۍ د جمعې په ورځ وژل شو، او دی په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دی په ګډون پنځم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. د بی پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په وینا لیکلي دي چې د څلورو خبریالانو د وشلو د قضیې په ارتباط د طالبانو د ډلې 8 تنه نیولې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خبرې کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. افغان حکومت وایي چې طالبانو د عبیده کاروان په نوم یوه خاصه قطعه جوړه کړې ده چې د دې په وسیله هدفي وژنې ترسره کوي. بی پولی خبریالان وای په افغانستان کې په روسیو کې د خبریالانو پر ضد بریدونه او شخړې وروسته تر دې زیات شوې دي چې داسې ګمان کېده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې د خبرو له پیلېدو سره دا ډول بریدونه کم شي. د دې ټولنې په وینا په تیرو نږدې دوو کلونو کې پر نږدې 30 سیاسي فعالانو د 500 خبریالانو په ګډون په افغانستان کې بریدونه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
غریب ما په خدای قسم دی چې په پنځلسو کې د سامان دوته ورکوي اچو چې نه ورکوي بس دا غریب غلبه ګر پرېښول بس ساختمان باندې ودل یال درې او څلور کاته ورکړي داسې سره پټ کړی دی هله وروره د غریب کیسه کې لا ولاکي یاره تر دغه خیرات تر دغه بیشې تر دغه مرستې خو څو ملوانه ډېر یاره دغه مه بس سلام علیکم ما پیغام اتمن فوس
محمد کریم پښتون یم هلمند ولایت مرزی ولسوالۍ نه پر د کورونا ویروس په اړه ډېر خوشاله یو الله دولت غواړو چې مرستې د کورونا ویروس په اړه د افغان ولس ته وویشي په خدای په امان
خواہش ٹرانسپورٹ درخواست
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د امریکا د متحده ایالاتونو جی پی مورګن بانک وایي ډیجیټل پیسې بیټ کوین د سرو زرو اهمیت موندلی دی. دغه بانک وړاندوینه کوي که بیټ کوین د خوندي پانګونې په توګه رامنځته شي، شای پیر او پلورې تر 1,60,000 ډالر پورې وشي. بیټ کوین یوه غیر متمرکز مجازي پیسه ده او هیڅ هیواد د قانوني پیسې په توګه په رسمیت نه ده پیژندلی. د دې راپور نور جزئیات لملالی بشیر څخه.
په امریکا کې د پنګونې یو بانک جی پی مورګن چارواکو د سه‌شنبې په ورځ وویل چې ډیجیټالي پیسې بیټ کوین د ونډو په بازار کې له سرو زرو سره سیالي تل وړسوي، او که دا مجازي پیسې د خوندي پنګونې په توګه ځای ونیسي نو شاید 1,60,000 ډالرو ته یې پیر او پلور لوړسي. لیکوال او د ډیجیټالي پیسې شرکت اکسیس بنسټ ایښودونکي ایتان لیو رویټرز خبري اژانس ته په دې اړه چې خلک ولې پر بیټ کوین پنګونه کوي دا سویلي.
The fundamental appeal of Bitcoin to many investors is that it's basically theoretically outside the control
بیټ کوین ته د خلکو اساسي لیوالتیا ځکه ده چې په تیوري کې دا پیسې د ګڼو ادارو لواکا د باندې ده، او دا هغه څه دي چې خلکو ته واک ورکوي چې خپل پیسې په خپل کنټرول کې ولري. دا پرته له شکه یو ستونزه او حل ده. دا په دې معنا چې لزینو خلکو پاسورډ ورک شي او بیا خپل بیټ کوین ته لاسرسی نه لري، او یا هم خلک پر لارو کوڅو برمتنی ول شوی او شکنجه شوی چې باید خپل پاسورډ وخی. خو په اوسنۍ ټکنالوژي کې دا تقریبا ناممکنه ده چې څوک د چا حساب هیک کړي یا تغیر پکې راولي.
It's very hard it's almost impossible to hack to doctor to forge a bitcoin.
پاورستوی څو میاشت کې د نړۍ تر ټولو لوی ډیجیټالي پیسې بیټکوین د ګټې کچل وړسوي. پنګوال بیټکوین ته د انفلاسیون یا بایو د لوړېدو په صورت کې د خوندي پنګونې په سترګه ګوري او د ډالر بدیل یې ګڼي. د چهارشنبه په ورځ د جنوري په شپږمه نیټه د ونډو په بازار کې د یو بیټکوین بیا تر 13,000 ډالر ورسېده. بیټکوین مجازي پیسې لومړی ځل په 2008 کال کې یو ناڅرګند کس یا ډلې رامنځته کړه، او په 2009 کال کې په عملي توګه یو سافټویر جوړ شو.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د کرکټ لډګر د بیگ باش لوبو په ترڅ کې دغه شیبه د ادلیټ سټرایکر او ملبورن ترمنځ لوبه روانه ده. په ملبورن لوبډله کې افغان لوبغاړی نور احمد لکھنوال لوبیشي او د تروسه پورې یو اوور کړی دی او ډېر منډې ورکړې دي، یعنی په یو اوور کې 4 منډې. او په دې بل لوبډله کې ملبورن کې د افغانستان لوبغاړی راشد خان لوبیشي. د ادلیټ لوبډلې تروسه پورې په 5 اوورونو کې 52 منډې جوړې کړې دي او لوبه روانه ده. او د کرکټ لډګر په نړیواله کچه یو بل خبردار دی چې د نن د استرالیا او هند لوبډلو ترمنځ د ټیسټ میچ دوهمه ده. استرالیا په لومړۍ پاڼه کې 338 منډې وکړې، په جواب کې هند 96 منډې جوړې کړې دي او 2 سر لوبغاړي سوځېدلي دي. البته د استرالیا لوبغاړي سمیت چې په تیرو دوو ټیسټ میچونو کې له هند سره شنو لوبېدلی نن تر سلو منډو ډېرې منډې وکړې او رن آؤټ شو. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.